په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېر برخه دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړي او د اساسي بشري حقوقو خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر جیمی فلای وای په افغانستان کې به د دې راډیو مینهوالو ته له هرې ممکنې لارې خپرونې ورسوي. ښاغلي فلای دغه څرګندونې د طالبانو د هغې اقدام په غبرګون کې کړي چې په افغانستان کې د ازادي راډیو پښتو او دری ویب پاڼو ته لاسرسی بند کړی دی. جیمی فلای ویلي کله چې طالبانو د ازادي راډیو اف ایم او منځنۍ څپې بند کړي نو دوی په ځواب کې خپلې خپرونې 4 ساعته کړي. د ازادي راډیو د فعالیت یو عمده هدف په هغو سیمو کې د بیان ازادي ته کار کول دي چې خلک له دغې ازادۍ څخه محروم وي. اوس ازادي راډیو په افغانستان کې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ 2290 څپو خپرونې کوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي هغه شل محصلان چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي وو افغانستان ته ستانه شوي دي. د وزارت پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان ته ستانه شوو محصلانو ژمنه کړې چې په هر حالت کې د هیواد د دفاع لپاره چمتو دي. د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړې چې په تېرو 2 میاشتو کې په لسګونو نور پوځي محصلان هم افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د پوځ په لیکو کې ځای پر ځای کړي دي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو د پخواني پوځي یو شمېر غړي وژلې شکنجه کړي او یا تری تم کړي دي. یو شمېر پخوانیو پوځیانو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې په بد اقتصادي او امنیتي وضعیت کې ژوند کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د ترکیې په استانبول او انقره ښارونو کې د افغانستان په اړه د ترکیې له چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. هغه پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ترکیې د ولسمشر له لوړ پوړي سلاکار ال نور چواک او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیا څانګې له مشر اوګوژان ارتغرول سره یې کتلې دي. هغه زیاته کړې چې له دغو ترکي چارواکو سره د وسولیز افغانستان په تړاو د دوی د ګډو هڅو او هیلو په تړاو خبرې کړې. داسې افغانستان چې د په باور بشري حقونه پکې تامین وي او نور هیوادونو ته ګواښ متوجه نه کړي. نیکلاسن په ترکیه کې له یو شمېر افغان میرمنو په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین او یو شمېر نورو څیرو سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي په تېرو شاوخوا 5 میاشتو کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 650 ماشومان بېلابېلو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلې دي. د سرې میاشتې ټولنې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو ماشومانو د درملنې لګښت دا ټولنه پرې کوي. افغاني سرې میاشتې ویلي چې د سیشن بې په ورځې د الحیات او باسط روغتونونو ته 9 د سوري زړه پر ناروغۍ اخته ماشومان ورپېژندل. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي چې په تېرو 5 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونونو کې 144 ماشومان چې زړونه یې سوري وو تداوي شوي دي. د هغه په خبره د 2000 میلادي کال رئیس تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 15,000 ماشومانو د سوریو زړونو درملنه شوې او 11,000 نور ماشومان یې ثبت کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. په سوریا او ترکیه کې د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمیر له 15,000 تنو واوښت. د جرمني ډی پی خبري اژانس د ترکیې د رسنیو په حواله ویلي چې په ترکیه کې د مړینو شمیر لږ تر لږه 2,301 تنو ته رسېدلی. په سوریه کې د مړینو شمیر 2,682 تنه ښودل شوی دی. دا په دواړو زلزله ځپلو هیوادونو کې د مړینو وروستۍ شمېرې نه دي ځکه د راپورونو له مخې تر اوسه پورې ډېر خلک د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې بند پاتې دي. د تېرې دوشنبه د ورځې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 8.3 ثبت شوی په ترکیه او سوریه کې په سلګونو ودانۍ بشپړې ویجاړې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون چهارشنبه له خپلو لویدیز متحدینو په کلکه وغوښتل چې د روسي ځواکونو په وړاندې جګړه کې ورته جنگي جت الوتکې ورکړي. هغه دغه غوښتنه پرون له بریتانیا او فرانسې څخه د کتنې په ترڅ کې مطرح کړه. زلنسکی د بریتانیا پارلمان ته په تاریخي وینا کې وویل، زه تاسو او نړۍ ته په خورا ساده ټکو خواست کوم چې د اوکراین لپاره جنگي الوتکې د ازادۍ لپاره وزرونه ورکړي. غزیات کړه موږ پویو چې ازادي به بریالي کیږي او موږ په دې هم پویو چې روسیه به بایلي. د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې هیڅ شی د میز له سر څخه بهر نه دی او زیاته کړه چې د اوکراین لپاره جنگي الوتکې د خبرو اترو یوه برخه ده. د اوکراین ولسمشر پرون د ورځې ناوخته فرانسې ته لاړ چې د دې هیواد له ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز سره په ګډه ماښامنۍ کې ګډون وکړي. خبرونه مو لازادی رادیو واوریدل کوم غوښتي ویدا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه دونیزو خبرونه ته ځانګړې شوی د خزو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو خطر دی مخکې بیا هم لنډه خبری برخه لرو. په دې برخه کې به د موسکو د تیرې ورځې د افغانستان په اړه شوی غونډې موضوع ته مخه کړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې وضعیت خورا ستونزمن وبلاوی ویل چې موسکو به له کابل سره اړیکو ته دوام ورکړي. پوتین دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په موسکو کې د یو شمېر هیوادونو له جګپوړو امنیتي چارواکو سره په کتنه کې وکړي او ویل چې په افغانستان کې وضعیت ډیر ستونزمن دی، خو موږ هم د حل لارې د موندلو لپاره هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین زیاته کړه، موږ په کابل کې د افغانستان له واکمنانو سره اشاره طالبانو ته اړیکه ټینګه کړې او موږ پوهیږو چې د سترو اقتصادي پروژو د ترسره کولو پلانونه شته چې کولی شي اقتصادي ثبات رامنځته کړي. په دې اړه د پوتین د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا کومې سترې پروژې دي او موسکو پکې څومره ونډه لري، خو دې ته په پام چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو او ګازو اتکا کمه کړې او نږدې ده چې هغه بیخي له منځه لاړه شي، روسیې د افغانستان په ګډون د سیمې او د نړۍ نورې برخې ته د خپلو ګازو او تیلو د صادرولو هڅې تیزې کړې دي. د افغانستان په اړه د موسکو فرمات دغه غونډه پرون چهارشنبه په موسکو کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو او د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون ترسره شوه. د روسیې ولسمشر پوتین د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ته په خبرو کې وویل چې دا مهمه وه چې د دوی خبرې واوري، ځکه دوی په مسلکي توګه د افغانستان په مسایلو کې ښکېل دي. پوتین زیاته کړه، د دې په باور د امنیتي مسولینو د غونډې ترسره کول مهم، ځکه چې د ګډ کار په ځینو مهمو برخو کې د امکان تر حده معلومات او پلانونه سره شریک او هغه هم غږی شي. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونو ته اشاره وکړه او ویل په خوښنۍ سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان وضعیت ښه شوی نه دی. د دې په خبره د القاعده په ګډون نړیوالې ترهګرۍ ډلې په دې هیواد کې خپل فعالیتونه زیاتوي او خپلې وړتیاوې پیاوړي کوي. پوتین هم دارنګه په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړو بالا او زیاته کړه چې وضعیت په دې هیواد کې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. نوموړي له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق په اړه وویل چې له دې هیواده د مخدره موادو ان قاچاق مخ په زیاتېدو دی او په خواشنۍ سره د کوکنارو کار هم پکې په زیاتېدو دی. پوتین وویل تر هغه ځایه چې دی خبر دی د نړۍ په بازارونو کې 80% اپین د افغانستان دی. د ترهګرۍ د ګواښونو تر څنګ د افغانستان له لوري د مخدره موادو د قاچاق د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا د هیوادونو یوه بله ستره اندېښنه ده چې په کراتو کراتو یې څرګنده کړې ده. د موسکو فرمات پنځمه او دویمه پرله پسې غونډه پرون د په موسکو کې د طالبانو د حکومت د استازي له حضور پرته ترسره شوه. د افغانستان په اړه د موسکو دغه ډول غونډې په 2018 کال پیل شوې دي. په پرونی غونډه کې د افغانستان پر امنیتي او بشري وضعیت خبري وشوه. دا چې ولې موسکو د افغانستان په اړه دو غونډو کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړې، په دې اړه مو د یو سیاسي چارو د شننونکي نظر هم اخیستی. خو په لومړی به په دې اړه د اسدالله لودین راپور واورو.
د موسکو فارمټ او سلام مشورو پنځمه غونډه کې ګډونوالو تر ډیره د افغانستان پر امنیتي او روان بشري وضعیت خبري وکړي. غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې جوړه شوې وه، د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی وو. که څه هم د چهارشنبه ورځ تر ناوخته پورې د غونډې اعلامیه ازادي راډیو تر لاسه نه کړه، خو غونډه کې د یو شمېر ګډونوالو خبرې رسنیو ته راوتلې دي. د هندي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د مسکو فارمټ غونډې ته ویلي هیواد به هیڅکله هم د افغانستان خلک یوازې پرې نه کړي. ښاغلی دوال افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي. اجید دوال که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو زیاته کړې ده چې هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان له خاورې نورو ځایونو ته ترهګري او سخت دریزي ولېږدوي. د تسنیم آژانس په ګډون د ایران بېلابېلو رسنیو د مسکو فارمټ په غونډه کې د ایران د ملي امنیت د سلاحکار علي شمخانی خبرې خپرې کړې دي. شمخانی د افغانستان د اوسنی وضعیت د ملامتۍ ګوته امریکا ته نیولې او تورې لګولې چې امریکا هڅه کوي یو ځل بیا افغانستان د ترهګرۍ د ودې په ځای بدل کړي. روسیه او د منځنۍ آسیا هیوادونه له هغې ډلې تاجکستان او ازبکستان چې له افغانستان سره ګډه پوله لري افغانستان کې د ترهګرو ډلو له موجودیته اندېښنه لري. دغه اندېښنې وروسته له هغه زیاته شوې چې د تیر کال په اوړي کې داعش ته منصوبو وسلوالو د افغانستان له خاورې پر ازبکستان او تاجکستان توغندیز بریدونه وکړل. طالبانو له دغو بریدونو څو ورځې وروسته وویل چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یې هغه ډله وسلوال نیولي چې دغو توغندیزو بریدونو کې یې لاس درلود. د مسکو فارمټ پنځمه غونډه کې هم په ظاهره د همدې اندېښنو او حللارو په اړه خبرې او سلا مشورې شوې دي. د مسکو فارمټ په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پایله ترسره کړي دي. د دغه فارمټ درېیمې غونډې ته چې د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوي وو، خو څلورمه او پنځمه غونډه یې د طالبانو د استازي له حضور پرته ترسره شوه. که څه هم مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه خبرې پکې کیږي د دوی حضور پکې مهم دی. د چارو یو شمېر کتونکي وایي تر هغو چې طالبان خپلې ځینې تګلارې نرمې او په کور دننه د مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه ونه کړي نړیوالو غونډو کې به له ګډونه محرومیږي.
په همدې موضوع کې دمکېږو. اسدالله لودین له لیکوال او د چارو له شنونکي فاروق فردا سره چې ډېر وخت یې په روسیه کې ژوند کړی مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې ولې طالبان د موسکو فارمات دې غونډې ته نه وربلل شوي.
موسکو نه یوازې فارماتونه جوړ کړل، بلکې د روسیې استازی کابلوف څو وارې افغانستان ته سفرونه هم وکړل، خو د روسیې د مفسرینو په قول کابلوف په دې سفرونو کې خالي لاس بیرته راوګرځېدل. روسیه غواړي چې طالب د داعش او حزب التحریر سره میدانی جګړه کې ښکیل کړي او په څو تاریخ اوښتي غلودانو یې وغولوي، خو طالبان ورنه د 2014 کال او 2014 کال را په دې خوا د وعدو ترسره کول غواړي چې د اوس لپاره د روسیې ته دا خبره ناممکنه ده. که دا توافقونه د طالب او د روسیې ترمنځ د کابلوف په سفرونو کې ترسره شوی وای، روسیه به بلاشک طالبانو ته بلنه ورکړی وای په دې فارماتونو کې. خو د روسیې او د طالبانو ترمنځ مذاکرات دوام لري، ولیدل شي چې نتایج یې سکیږي.
فردا صاحب محترم، طالبان ډیره هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره او د نړۍ له هیوادونو سره تعامل وکړي تر څو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، اما دغه ډول غونډو ته د طالبانو نه وربلل طالبانو ته څه پیغامونه ورکوي؟
روسیه تاسو خبر یاستئ چې د غنی په وخت کې هم فارماتونه جوړ کړل، هغه وخت طالبان رابلل او د غنی له حکومت نه یې څوک نه رابلل. اوس طالبان نه رابولي، نور خلک رابولي. دا څو عامل لري. یو غواړي چې روسیه غواړي چې اور تازه وساتي، خو دومره چې خپل لاس یې پکې ونسوځي، یعنی نړیوال په ځان ونه خندوي. دویم، په عین وخت کې چې روسیه په اوکراین کې درپچاړ شوی دی، نه غواړي چې د افغانستان له خوا نه هم لنګټی وخوري. دا به ورته ډیره زیانمنه تمامه شي. له بله طرفه روسیه په افغانستان کې لاس خالی شو، په دې معنی چې هغه وعدې چې کرزي او یو شمیر مجاهدینو لخوا روسیې ته ورکړل شوی و هغه واقعیت ونه ختل. کرزی او عبدالله هم دومره وکړ چې دوی خپل ځانونه وساتي او د روسیې نور کادرونه چې د غنی د دولت دپاره یې د الټرناتیف په توګه روزلي وو یا غوښتل وی روزي، هغه نورو هیوادونو ته وتښتېدل او دومره مختورانه هم وو چې حتی ونه شو کړی روسیې ته لاړ شي. نه یوازې دا غونډه بلکې د څو سفارتونو وتل هم طالبانو دپاره ښه غوږ تاوول دی.
نو ستاسو په باور طالبان بل اخر څه وکړي چې د حکومت د یو نیم کال شاوخوا تیریږي دوی څه وکړي چې حکومت په رسمیت وپیژندل شي لږ تر لږه د سیمې د هیوادونو لخوا
طالبان په خپل لاس شرایط دومره پیچلي کړی دي چې اوس په اسانۍ سره دوی ته هم مشکله ده ستونزمنه ده چې له دې څخه راووزي د نړیوالو د پیژندلو بنیاد داخلي مشروعیت جوړوي او طالبان باید د داخلي مشروعیت د لاسته راوړلو دپاره هغه مسایلو ته توجه وکړي چې د افغانستان خلک غواړي د افغانستان خلک یا د افغانستان خلکو ته ضرورت دی خلک اوس په لږه کې ده په بیکارۍ کې ده فساد ورځ په ورځ زیاتیږي د ښوونځیو مسله خو بیخي حاده مسئله ده دې خبرې ته باید ډېره توجه وشي او تر هغې پورې چې د داخلي مشروعیت ترلاسه نه شي زه فکر نه کوم چې نړیوال دې خبرې ته حاضر وي چې دې مسئلې ته حاضر وي چې طالبان همداسې په رسمیت وپیژني د دې کار دپاره طالبان باید ځانونه وسنډي
لیکوال او د چارو له شنونکي فاروق فردا سره د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د پرونۍ غونډې د اهمیت په اړه مرکه وه
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
او مخکې له دې چې دو اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې موضوع ته مخه کوو لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل په ترکیه او سوریه کې د دوشنبې د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمېر له 15,000 تنو اوښتی دی په ترکیه کې دغه ویجاړونکې زلزلې دغه راز په دې هېواد کې میشتو یو شمېر افغانانو ته هم ډېر زیانونه اړولي دي طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې دغې زلزلې سلو تنو افغانانو ته مرګ ژوبله اړولي خو په ترکیه کې یو شمېر میشت افغان کډوال بیا د مړینو شمېر لوړ ښیي
اکثرا خانه ها ویران شده بود و کسایی که فامیلای که در اونجا زندگی میکرد زیر خانه ها مانده بود و هیچ کسی هنوز از طرف شهرداری یا از طرف قزلا یا از طرف بخش عاجل کسی هنوز اونجا نرسیده بود نیامده بود
برهان الدین ازون یو له افغان کډوالو څخه دی چې د ترکیه د هایتای ولایت په اواکان په سیمه کې ژوند کوي زلزلې د افغانانو کورونه وران کړی دی وای چې هوا ډیره سړه ده او ټوله شپه له کور بهر پاتې دی او اوس یې خپل کورنۍ انقرې ته انتقال کړی خو په خبرې ځینو افغان کورنۍ ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
زموږ له لاسه چې څه کار کېده ومه کړ خو د ځینو کورنیو عزیزان یې د کورنۍ غړي لا هم د امبار لاندې دي موږ خپل د کورنۍ څلور غړي د همدغو امبارو له لاندې وویستل
نوموړی زیاتوي چې د واورې د ورښت او د انټرنیټ د بندېدو له امله له زیانمن شوي خلکو سره اړیکه ټینګول ستونزمن شوی خو په اواکان سیمه کې د 120 افغانانو د مړه کېدو خبر کوي دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دغه زلزله کې یوازې د 100 افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره تاییدوي طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل
بلې په تاسوب سره باید وایم چې تر دې مهاله چې موږ راپورونه ترلاسه کړي دي په ترکیه کې د زلزلو له امله تقریبا شاوخوا 100 تن افغانان شهیدان سي او زخمیان سي دي او په همدې کچه باندې د افغانانو کورنۍ تخریب سوي دي لا هم د ارقام دقیق نه دي او وخت په وخت ممکن تغییر وکړي زموږ ډیپلوماټیکي استازولي چې هلته موجود دي هغه لګیا دي او د دغه ارقام په دقیق کولو بوخت دي چې هر کله ارقام دقیق سو تاسو او ټول رسنیو سره به شریکو
په ورته وخت کې د ترکیه د هایتای په سیمه کې یو بل افغان چې ترکیه کې کډوال دی وای په دې پیخه کې ټول مسیان مرشول او زوی هم ټپي حالات کې دی وای خلک هم د مرستې کوونکو ځواکونو ترڅنګ د قربانیانو د ژغورنې په موخه کار کوي خو ټول خلک لالهانده او پریشان دي نو موږ ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
دولت
دولت او زموږ وطنوال د مرسته لپاره راغلل. دولت په یوازې توګه ټولو ته رسیدګي نشي کولای. ډېر خلک د امبارونو لاندې دي. زموږ د منطقې ډېری خلک مړه او یا ټپي دي.
په ترکیه کې د افغانستان سفارت بیا پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د زلزلې له امله د وژل شویو افغانانو کره شمېر نه دی معلوم، خو دوی ورته د مرستې رسولو لپاره همغږي کوي. ورته وخت کې په ترکیه کې د ځینو افغانو محصلانو هم زلزلې ځپلو ته د مرستې رسولو په موخه د زلزلې سیمو ته تللي دي. د ترکیې ولسمشر رجب اردوغان په دغه هیواد کې بیړنۍ حالات اعلان کړی تر څو زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو بهیر چټک شي. د دوشنبه په ورځ د 8.8 درجې په کچه زوراورې زلزلې د ترکیې او سوریې څو ښارونه ولړزول چې په زرګونه کسان پکې مړه شول. ترکی چارواکي وایي په دغه هیواد کې تر 8500 څخه هم ډیر کسان مړه شوي او په سوریه کې ویل شوي چې له 2600 زیات کسان مړه شوي دي.
اکثر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له کوم ورځ څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د خځو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیواله میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسي نشته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نشته. اوس په خځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتریسته بهتري نشته.
سی کارکونکو چې کلیو باندې تټللې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله، د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن. ما را هنوز هم زنها آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کلیو او باندو د خځو د سیستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځنده سی ټیم د خځینا کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړه له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. درمنارتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د خځو په اړه وند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینا کارکونکو له کار څخه منع کړی چې په دې لړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل لرو پروتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې. د ګانو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمیره ستونزو سره مخ کړی دي. یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي، په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشټون او دا چې اوس په صحیح ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښه دلته د صحیح ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېره اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس پکې وو. هغه دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحیح خدماتو ته لاسرسی ولرو. او دوره کرایې خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو. لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څو وخت واکسین وکړي، د خپل مشکل به مو له ښځو سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول اوس پورې هېڅ نو واکسین شوي، ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني له اړخه موږ ته ښې مشورې راکولې که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او زموږ ماشومان چې په سوی تغذیه اخته وو هغو ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. ډېر ماشومان له هغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سی ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې او په قریو کې هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور داسې روغتیایي مرکزونه ولري ډېر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتې سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته به تلل، هغلته به د خلکو هغه مشکلات چې کوم وو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدواره میرمنو کوم مشکلات وو، کوم ستونزې وې، هغې ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغوی ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول، امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به یې خپل دارو شیان ورکول. یعنی تر یو اندازه ښه وو، ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلی د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټره هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینو ته. نو تر ډېره دمه مشکل حل وو، خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کومو لرو پرتې سیمو ته به چې تلل، زه درته د خپلې ساحې ووایم چې زمونږ د ساحونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي، نارینه هم کارونو کې مصروفي، نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کېږي. د هغوی هر څومره ووایي دغه مرستیا لرم، څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډېره مفید وو، ډېر ګټه به یې رسوله هرې ساحې ته به تلل. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې د هغه د خوراکي موادو نور برخه کې وو، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینې خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډېر زیات پیښ شوي دي. کله نه چې طالبان محدودیتونه وضع کړي ښځینهو باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډېر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډېر ښه وو، ډېر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډېر زیات دي په لرې پرتې سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دی خوا د دولتي موسساتو کارکوونکو ښځینه کارکوونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کول، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکول، د ښځینه ناروغیو په حکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کول هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کول، انجینو ښځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسسات لخوا هغه کومکونه اوس درول شوي دي. ښځینه سره اوس هغه کومک نه کېږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپل پیسې مصرف کیا کرا تر غزی پوری موټر ځان ته ونیسی بیا دوی ست دوا ته چارتیا لري هغه دوا تر لاسه کی مخکې به کور په کور خزینه کارکون کې د صحت په برخه کې ګرځیدلې د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډیری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته د اقتصاد صفر سره ضرب دی د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلي کې اوسېدله وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بیولې په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلي کې ژوند کاوه
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولې ډاکترانو ته ځکه د دې له خطر نه پرېښودې چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر لاس او ګریوان او ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي دا ځای بیا شرم نه ده شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړي شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي هغې ته خوندیزي پیدا شي هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي یا په داسې وخت کې بیا وي چې هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېږي نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي پوښتنه نسته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاري کړه راځي ورڼا راځي بتري شته بهتري نسته
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي ښځې له حتی ښاري ښځې نسي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي نو په اطراف کې خو له اوله نه وه کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات دي ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي خو بیا مې یوه لاره دغه ده چې اکثره کورو کې حتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نه اوري د افغانستان خلک خو په چینوان نه توانېږي چې د غږ جیکي یا یې نري یا ښځه یا غټ یا وړکی دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دا د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه به داسې میرمن ده چې له دوه کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو میرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مخاطر است که
مخ کلدی چی و میرمن ماشوم نړی تراولی هاگه تکو تایی چی باید پامی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگرن و سهی سنز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبادا مرغا چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دی خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لده بده ورستوی شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تارتیا لری. زداس کلیوال سیمی تطللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری. دوی خپل ماشومان تا دی واکسین لگولو پا گچه نپوهیگی، دی خپل شیدو او وچی شیدو پا توپیر نپوهیگی، دی زیگون ترمینز واتن پا پام که ننیسی، زکت زیان پا حق لی معلومات نلری. ماشومان دی نامناسب تغذیه لواجه و نخوارزوا کشی، زلدو و کلون را پا دیخوا پا گرزنده سهی تیمونه که لخپل و نور و خزینه همکارار و سرد افغانستان لری پرتو سیمو تطلم. دی افغان و میرمن و جوان می لنگدی سخلی دلی هغا وقت پا وقت پا هوای تا ضرورت لری که مونگ تا بیاد کار اجازه را نکرل شی دی گنش میر میندو و ماشمان و جوان دی مرگ لگواخ سرمخ کیی. مونگ لنریوال طولن سخواروارو چی پا دی برخه که مداخله وکری زکا چی دی زرگون و میند و ماشمان و جوان پا خطا هر کلویگی لهم دی وجه باید خبری وکری.
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته به او خاطر باید صحبت بکنن.
در مورا پهنتون در طب در پنجی محصل عقل مایار چهیله در افغانستان خلکو تا پسی برحک مرسته و وای دا چه در طالبان حکومت در خزو لخوا خزو تا پکار باندی بندیز لگه ولی دی هغه هم بیا پسی برحک دی دیل پار دیر دی ناومیدی خبره دا لاغل مایار سرمی هم مرکه کردی. نموڑی پا پایل که پسی برحک دی خزو دی کار پا بندیز خبری که بی
خوشینه سرال که سنگه چی تاس پیجریان که پا افغانستان که وست هغه سکتورونا و هغه موسات و انجیو چه خزو تا بای خدمات رانده کول هغه وست کار نکی. اکثریت البته کار نکی زکه چی دیده یا خو کارمندان خزی وی او یا هم دادی خارجی موساد دی حمایت لانده وی دا دواره دی امارت لطرف دی افغانستان اسلامی امارت امر پاساس میرمنی حق نلری چه کارو کی او دا خپل دا موساد دی اجازه نشته چه با افغانستان که خپل خدمات رانده کی. نو دیده پاساس اغا خدمات چه دی میرمن رو ترانده که ول هاگه طول متوقف شوی دی دی که مختلف خدمات شاملی دی مثلا پله مشورتی گروپونه به چې خسته به مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کیه څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواری وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت کوم آمادگی باید ونیسي او یا خپل بعضی دواګان به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې لکه دا ډیر مهمه ده بخصوص امیدوار خوځ لپاره او اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري دل پاره فولیک اسید دیر مهم ده. خوست دا خدمات متوقف شوی دی و دا میرمن دیر مشکلات سر مخ دی زکه چه دا افغانستان اکثریت وگری چی دی فقر که جوان که نو دی خپل اغا کافی غذان لری چنگ دی خپل صحت توجو که ویش و یا هم خپل دا خدمات چه پکلی که دی اغا یعنی دست مجهز کلینیکونه دی میرمن دا پاره نشته چه طول مشکلات پکی حل شی او دی طرف دا خدمات هم متوقف شل او و سنه دی افغانستان اقتصادی وضعیت طول پی جریان که ایچ بکم وضعیت که ده. نو وست محال دا میرمنی دیر مشکلات سر مخ دی.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سی برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پریکړې په هکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده لکه څنګه چې تاسو په جریان که افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي دو غوط خیاب هم سیهی مشکلات دی کله چې دا خدمات بخصوص سیهی بخش که متوقف کیگی نو دا میرمن با دیر مشکلات سر مخشی لکه اکثریت دا خدمات چه خوز تراندی که دل دا به خوز رو طرف خوز دو دا کارمندان به خوز وی چی پا کلیو که با کور پا کور گرزیده یا خوز تا بای خدمات راندی کول
نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی، لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ دا افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي، لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به دې ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، مېرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مېرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا مېرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو مېرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه مېرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د مېرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم مېرمنو ته چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخې کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. مېرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان مخ نسي؟
هغه مېرمنې د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کېږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبان حکومت نه به تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په مېرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د مېرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د مېرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي مېرمنې د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه مېرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه مېرمنې ولرو، هغه مېرمنې ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه صحي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاره.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
اساسی او بشری حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسی حقوقو په دې خبرونه کې د واده د حق پاکله خبرې کوو. لمک سره میلمه د مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولی. اصولی صاحب، د واده یا ازدواج پاکله راتوغه کیږي، بیا په حقوقي اړخ هم معلومات را سره شریک کړئ.
ازدواج عبارت ده هغه عقد څخه ده چې د ښځې او نر معاشرت د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروع ګرځولای وي. چې د دوه کورنۍ تشکیل څخه ورسته روحي ارامتیا، انساني کرامت، روحي ارامتیا، همدارنګه اجتماعي ارامتیا متحقق کیږي. دوه انسانانو د ژوند د ارامتیا سبب ګرځي چې په اسلامي شریعت کې او همدارنګه په نړیوالو قوانینو او همدارنګه په داخلي قوانینو کې په دوی باندې غټ بحث شوی دی او د هغو په اهمیت باندې زیات دلایل او مواد شتون لري چې په دې برخه کې خپله الله جل جلاله فرمایلی دی چې هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی دا نر د پاره ښځه لباس ده او د ښځې د پاره نر یو لباس ګڼل کیږي. همدارنګه نبی علیه السلام په یوه حدیث شریف کې فرمایلی دی چې د الله جل جلاله په نیز باندې هیڅ داسې بنیاد او اساس یعنی بهترین نشته لکه ازدواج. ازدواج یو له ډیرو بهترینو او اساسي حقوقو د انسان ګڼلی دی چې همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم د ازدواج د حق برخه کې چې دېرش مادې لري په هغو کې هم وړاندوینه شوې ده چې شخص کولای شي چې د هر څوک چې زړه وي هلته واده وکړو ازدواج وکړو. هیڅوک د یوه نفر د ازدواج یا د نکاح د مخنیوي سبب نشي ګرځېدلی. که چیرته موږ وګورو په داخلي قوانینو کې هم د ازدواج په برخه کې معلومات شته، دي مواد شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون 1155 کال کې چې کوم نافذ شوی دی په هغو کې خپله په لومړي برخه کې د ازدواج په برخه کې پراخ معلومات شتون لري، یعنې چې زیات برخه یې نیولې ده. د ازدواج په برخه کې زیات معلومات شته دي او زیات رڼا پرې اچول شوې ده. همدارنګه که چیرته موږ وګورو د انسان د فکري او رواني روحیې لپاره او د اولادونو د ښه روزنې لپاره ازدواج ډېرو مهمو او اساسي بشري حقوقو څخه ګڼل کیږي. که چیرته یو نفر ازدواج وکړو یو ښه په انتخاب ازدواج باندې وکړو، دا په ژوند کې آرامه کیږي او ژوند یې په آرامۍ سره پرمخ باندې ځي او د ژوند د پرمختګ سبب ګرځي. بل دا خبره چې په ټولنه اجتماع لویږي، اجتماع غټیږي، په سالم ډول باندې خلک پرمختګ کو، یعنی مثبت خواته سوق کیږي.
د واده لپاره کوم عمر مناسب دی؟
که ووایو چې
لوده دي سین دی پورا علمان و پوهان و دارنگ روانشناسان و قانون پوهان و مختلف وقتون پیش بینی کرده، مختلف وقتون بانده بکس کرده ایده چه داده هودون و پا قوانین و کم پارک لردی، بعض هودون که یو سین تاکل شوادی، بعض هودون که بل سین تاکل شوادی، مثلا بعض هودون که تلاس کلا دن چلکی دی پورا تاکل شوادی یا شل کلا دی حلق دی پورا تاکل شوادی، هم دارنگ شپانس کلا هم تاکل شوادی یا تلاس کلا دوای بش کلا هم دارنگ تلور بش کلا سین تاکل شی بی دی، یعنی داده هودون که دی دوی دی خپلا سیستم دی لیواجی پارک لری و هم دارنگ دا ایرانشناسان چی دیگه بیخی بیا متفاوت نظر لری چی تقریبا دی نلکی دی پاره سین و تیوش کلا خود را دی چقدر دی مختلف دلایل پیش بینی که بیچه پتی برخه که دو دیش کلا دی حلق دی پاره خود دلائی دی دی مختلف دلایل دی دی پاره هم بیگی چی دو وقتی نیسان چی دی یعنی مغزی و رامتیالری تجربه کاری پا جوان که دی مشکلات سر نمخ که که دی نور هم دیر مختلف دلایل پا دی برخه که اوران دی که بید با کل که که وایو چی دی وده دی پاره بهترین سین شتون لری و خوال بهترین وقت شته دی چی هقا وقت چی دی یا دی تو زنگرتی ها ویدی چی کل اقا زنگرتی ها بی نیسان پندان که پیدا کن و بیا هقا وقت نزدی وایده چی باید بیا واده وکا چی هقا میو چی دی اقتصادی ثبات تا چی کل یو نفر اقتصادی ثبات ودارین و بیا هقا جوان یه پخش شکل باندی پا مخزی یا پخش شکل باندی یعنی جوان کولایشی نو هم دارنگا دا دی مسئولیت پذیری احساس دی کلا چو شخص مسئولیت پذیری پزان که پیدا که او هم دارنگا بلوغ دی او فکری آمادگی دی کلا چو داغا تعلور شاون به انسان که موجود شی یعنی داغا بیا وقت دی ازدواج دی ازدواج کولی شی بیا جواندی هم پا دیر خش شکل بوندی پا مخ بولی شی
پا افغانی طولنه که حالت او انجلی تا دا وقت ورکول کیگی چه انتخاب بکری؟
با افغانی طولانو که خو هلک هم جلی تا ده انتخاب یعنی چه ده واده وقت ده واده ده انتخاب حق پا اکثر وقتونه که نور کول کی یعنی پا دیر کم شکل بانده پا افغانستان که هلک هم جلی کولیشی چه انتخاب وکا خو پا اکثر حالاتو که پا دوی ده هلک هم جلی ده پارا پا اجباری دول بانده و دونه کی و خو مور پار انتخاب یا ده نور خلق انتخاب بانده دوی واده کی چه ده مشکل پا افغانستان که شته البته ده افغانستان که دی اروپی و انانه پاساس پانده دا حق دو علکم جلی تا نور که ولکی گی چه دوی انتخاب بکا بلکه پیچ باری دول بانده دوی واده کی گی
دی تاسو پا نظر ولی افغان انجونو تا داق نور که ولکی گی چه دوی هم دشون ملگره وطا کی
متاسفانه او بوایو چه پا افغانی طولنو که یو بعد انانه ور پشتون لری چه دی پاساس کنگی اینجونی نیش کولای چه دی زند پورا انتخاب وکا دی زند پورا دی جوان ملگره اگا وطا کی چه دی اگا مختلف علتون لیری چه ما تا یو لمره علت چه کاری اگا دوی دی اسلام چخه یعنی خب پورا ملمات پا دی برخه که نه در لودل او بل دی انسان دی جوان پا ماهیت مانه نپوهیدل یه دو درک یعنی ما پا نظر نداری خپل اولادو یا دی خپل لور جوان درکو چه دو جوان پاینده که چنگه کی یا دو شخص چه میگورده انتخاب کرده دی دو سر بچنگه تیری دی پا اساس مانده دو اینجونو تا حق نور کیوی هم دارنگم دا بعد آنه نور پونشتون داری چی دا هم یو لوی خنده دی اینجونو دا انتخاب دی حق دی پاره در حالی که چی پا اسلامی شرعت که دی جانبین رضایت دی نکاح دی پاره شرطی شدل شایده چی جانبین باید رضایت ولری زکر در نکاح چی دا یو وقت دی یعنی ازدواج یو وقت دی لکه مخی چی مختعریب که نو دی دوی رضایت هم ضرور و شرط دی
کچیری کورنه ایل اولادونو داق واخلی بیا کوم ستونزه را پیدا کتلیشی؟
گوری طبعا کلا چه واده ترپاین و پریزایت بانه ترسره نیشی او دوی پیش باری دول سر واده وکلی یا پیش باری دول سر نیکا وکا نو طبعا دا بعض وقتونه که زیاد مشکلات رامنستکی گی مشکلات در رامنستکی که بعض وقتونه که دا دی نر یا خد خواهک نوی دی خد یا نر نوی خواهک دا پا اکثر وقتونه که دی نر و خد تما پاین چکو ما اصول و شرطونه شتون نیری و دی جوند کم کردار چی دی کم ادبی کردار چی دی کم انسانی و اصولی جوند چی دی دا اکثر و بعد مشکلات سر رامخکی گی مو بعض موضوعات تا مخکی هم یادوان و مکرله پا بغانی کلانو که بیا بعض وقتی چی دی کورانه تر ما بایند جنجالونه و جنگونه و جدال رو مستقی گی ناقا بعض خلق باشی در دوی مون پلور بانده زلم که بعضی بویایی چی در یا در گرچ مکلی در دیمون مطابعت و پیروی نکا در خپل خواهند ایزت و برون ساتی یا خپل خواهند بانده پام نکا یا خواهند خطت متوجه کی نه یا زوروال یا مخت مختلف مشکلات خراب را مستکی په کور کې چې دا په اکثر حالات کې د دوه کورنیو کورانه تر مو باندې یو غټ مشکل او جنجال را مستکی یو غټ مشکل چې کورانه په جنجال کې سره اچي وي دا و چې بیا افغاني ټولنه په معمولا بیا ستونزې را مستکی په ټولنه کې او دا کورانه په تشویشونه کې کیږي او تشویشونه را مستکی نو دا طبعا غټ مشکلات او غټ تشویشونه د ټول سره لري د موضوع
معمولا دا چې کیږي چې لامدې واجی یا خټول عمر په کور کې جنجال وي هم دا دوه کسان بل اخر سره بیلیږي دا بیا په افغاني ټولنه کې کوم ستونزې زیږوي
نو کورنۍ چې خپل ودونه څخه دا اخلي او دوی ته په اکثر حالاتو کې دوی ته اجازه نه ورکوي کېږي چې دوی انتخاب وکړي ځان لپاره د ژوند ملګری وټاکي نو طبعا کله چې دوی ګډ ژوند سره پیلوي دوی به د مشکلاتو سره خامخا مخ کېږي ځکه دوی مخکې دې ته آماده نه وو چې دوی یو بل سره ژوند وکړي نو د نکاح د اهدافو څخه چې هغه روحي ارامتیا ده اجتماعي ارامتیا ده هغه نه رامنځته کېږي او همدارنګه دوی دواړو تر مابین ژوند د یوې ترخې خواته روانېږي او ځي کله چې موږ ته بعضې مشکلات وینو چې د کورنیو کې رامنځته کېږي یوازنی علت یې همدغه دی چې دوی دواړو په موافقه باندې ازدواج ندی شوی یعنی په دوی باندې په اجباري ډول تحمیل شوی دی لکه مخکې چې موږ وویل چې په ازدواج کې رضایت شرط ګڼل کېږي نو د دوی دواړو رضایت ضرور او حتمی دی نو کله چې د مشکلات جوار حالت چی او مشکلات سره مخ کیږي نو امکان شته چې بعضو وختونو کې دوی دواړه د مابین جداول هم سرماست شید هم دغه وجه څخه چې دوی دواړه په موافقه باندې د ازدواج صورت نه نیولای او یا به ټول امر د نسان د امر شیدې دوی دواړه د دې مشکلات سره مخ کیږي او اولادونه به هم په صحیح ډول باندې نه روزل کیږي او د مختلفو مشکلات سره به مخ وي یعنی کوم اهداف چې نه کولی پردي هغه به په صحیح ډول نه ترلاسه کیږي
د تاسو مشوره کورنۍ ته څه ده آیا د اولاد په دې حق سترګې پټې کړي که هغوی ته د خواښي حق ورکړي
د مو خپله مشوره کورنۍ ته دا ده چې دوی باید خپل اولادونو ته د ازدواج د انتخاب حق ورکړو دوی ته سره مشوره وکړو کله چې دوی وادېږي او ازدواج ته ورکوي دوی ټولو سره مشوره وکړو چې ته دلته خواښه ده که نه چې موږ د مثلا پلانکي ته په ازدواج ورکړو یا هلک ته وشي ته پلانکي وکړو نو په دو برخه کې دوی سره مشوره وکړو او دا د شرم کار مې بعضې کرونه کې بعضې نر یو ښځه شربي هېڅ هم نشي ویله دا ګوره د ژوند ډېره مهمه پرېکړه ده په دې برخه کې باید ټولنه څه ډېر دقیق وي په ښه شکل باندې ښه په با جرأت فیصله وکړو دا زه د ما خوښ دی یا نه دی خوښ یا د هلک د ما خوښ دی یا د جلکۍ د ما خوښ دی یا نه دی خوښه نو باید پس غرده باندې خپل تصمیم ونیسي او کورنۍ ته د ما دا پیغام دی بیا هم چې دوی باید خپل اولادونو سره په کله چې دوی په ازدواج یا واده ورکوي د هغو سره مشوره وکړو مشوره به اطمینان ترلاسه کړو بیا به نو ژوند په ښه شکل باندې په مخ ځي او دا کورنۍ چا چې مثلا نوره پلور یا نوره کورنۍ دا هم په ارامه وي سره او ژوند یې هم ښه سره تېرېږي کله چې دوه نفر په ازدواج او واده ورکول کېږي دا د هغو دوه نفرو ژوند دی او دوه نفرو ژوند باید خراب نه کړل شي او په آینده کې د مشکلاتو سره دوی مخ نه شي په ښه شکل باندې او په ډېر ښه ډول باندې به دوی خپل ژوند وکړو خپل ژوند مخ ته یوسي
درنو دوستانو دا وه د بشري او اساسي حقونو خپرونه په دې خپرونه کې مو مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي سره د واده پر حق خبرې وکړي تربیه مو الله مال او ملګری
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم په خیالونو کی رازی چې سترګې مې شپټې په خوبونو کی رازی چې سترګې مې شپټې په خوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی
صدی را تکور کی وای ټول اورس اور کی صدی را تکور کی خورتا ما خامونو کی رازی میاں خوب خود خورتا ما خامونو کی رازی چستگی میں شپٹی وہ خوب مو کی رازی یو چا باندے میاں یم بخیالونو کی رازی خیالونو که رازی